یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خپرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم پرونه خپرونه کې به واوري طالبان هیله لري چې یو شمیر هیوادونه به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. امریکا وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې یو لړ بندیزونه لري کوي. خصوصي سوداګر وایي د طالبانو له واک ته رسیدو سره له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې، خو
چې پاکستاني لاره رسی په کوبل کې خالی کیږي افغاني لاره په بونډري نه ورپریږي.
د سوداګری او پنګونې خونه وایي ک بانکونه سوداګرو ته د دوی پیسې ورنکړي، سوداګری به پټه په ودرې شي.
دا کار ونشي، زمونږ پیسې انتقالات ونشي، ترانسفر ونشي، او په فرانسې سره یو بانک نه بل بانک ته پیسې دا دي چې په دې باور يم چې یو دلته بل یو قاتل راشي.
هند ویل امریکا سره موافقه کړې چې نور به پاکستان په ګډه څاري. خوخ پرونه په خبرونو پیلو.
د سلواک ولسمشر وای د نړۍ له غنو هیر خبرونو سره د افغان جون او شوزو د ملاتړ هڅې پیل کړې دي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان په خوانی دایمي استاذ وینا کوي. په چین کې د جاسوسي په تور دوه نیول سوي کاناډایي وګړي خوشی شول. د نړۍ د څو هیوادونو مشرانو د افغان جنو او شوزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. د سلواک جمهوریت ولسمشر زوزانا چاپوتو تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په یو ثبت شوي پیغام کې وویل دا وی پتیره دوه لسیزو کې په افغانستان کې جنو او شوزو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه ترول سي. د آیسلند، نیوزیلند صدر زمانو او نورو شیزنه سیاسي رهبرانو د افغان جنو او شوزو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. له تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي. وروستۍ ټکی د ټول ګډونوالي په باب د کچيري زیانګالي شزین جنې او اقلیتونه څنډې ته پریښول سي. دا نړی نوسو ژغورلې ده. جنسیت پر اساس د زور زیاتی خاموشه او با زموږ د ټولونو سلامتی ته مرګونی گزار دی. طالبانو پر افغانستان لولکی چنګول ورسته د شوزو چارو وزارت په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړه. د طالبانو د حکومت په کابینه کې یوې شیدې ته هم ځای نه دی ورکول سوی چې پر دې مسأله نړیوالو انتقادونه کړي دي، خو طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د شوزو حقونو ته درناوی کوي. تمه ده د دوشنبه پر ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجارک پرون په نیویارک کې ویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د شغلي اسحق زئی نوم لیکل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس څرګندوي چې هغه کمیټې تر اوسه غونډه نه ده کړې چې څوک په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. او نن او سبا چې د اونۍ د رخصتۍ ورځې دي، د دې غونډې د جوړېدو احتمال نه لیدل کېږي. طالبانو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني، او په عمومي اسمبلی کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استازي وینا وکړي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د غور نه کتیزه کمیټه به په نومبر میاشت کې د افغانستان د استازیتو پر مسله جدي بحث وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره له 3500 اړو کسانو سره د دوی لخوا بیلابیلې مرستې سوي دي. د دې ادارې په خبره په هغو کسانو کې چې مرسته ورسره سوې امیندوارې میرمنې او هغه ښځې شامل دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي په دې ډله کې ولکه او 2000 هغه ماشومان هم شامل دي چې له خور ځواکۍ کړیږي یا له خطر سره مخامخ دي. د دې نړیوال ادارې په وینا د روان میلادي کال له پیله په ټوله کې له 6 میلیونه او 900 کسانو سره په افغانستان کې د دوی لخوا مرسته سوي ده. په جلال آباد ښار کې 14 یو طالب وژلې او د څلورو ملکانو په ګډون یې 8 تنه ټپیان کړي دي. پیښنن د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سوي 14 موادو د 14 لقبله سوي ده. په ننګرهار کې بیروختي سرچینې د نمونه شور په شرط ازادي رادیو ته تایید کړي چې دغه پیښې له ځای سیمه ییز روختون ته د یو طالب په دمړي ترڅنګ درې طالبان او څلور ملکان په ټپي حالت کې وروړل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلې. ل جلال آباد څخه د ترلاسه سوي راپورونو لمخې په دې شهر کې پتیرو دوه ورځې کې په مرموز ډول د شپږو کسانو جسدونه موندل سوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو تروسه په دې اړه د رسنیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو پر ضد مقاومت جبهې مشر د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي طالبانو افغانستان د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل کړی دی. احمد مسعود دغه ادعا پرون له یوه ناڅرګند ځایه د کامبریج پوهنتون کنفرانس ته چې د احمد شاه مسعود د ژوند او میراثونو په اړه جوړ سوی و د شواهدو او اسنادو له وړاندې کولو پرته وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هیڅ ترهګري ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې ځای پیدا کړي او له دې ځایه د نړۍ نورو هیوادونو نو ته خطر پیش کړی. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو وای هغه دوا کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسي په تور نیول سی وو تر خوشی کېدو وروسته بیرته خپل کورونه ته ستنسول. د دې سره د غاب او پیکینګ ترمنځ د کډکیچ یو سرچینه ختمه سو. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې و کانفرنس ته ویل چې په خوانی ډیپلوماټ مايكل کوریچ او سوداګر مايكل سپاور خپل کورونه ته روغ رمټ ستنسي وي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو په منځني صفه دولش پښ نیوی دوام کوي. طالبان وای ډیر ژر به د یو شمیر هیوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وای پر دې موضوع د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبري کړي او د ځینو هیوادونو استازي افغانستان ته هم راغلی دی. طالبان داسې مهال د خپل حکومت د نړیوال مشروعیت په تمه دي چې یو شمیر هیوادونو بیا دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل د طالبانو لواکمنې دوه یو میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیا لابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمیر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیل هیوادونو سره تماسونه سته، یو استازي مرغلي د مکسر لیدنې کتنې کړې دي. د افغانانو حق دا سی باید په رسمیت وپیژندل سي. ملګرو ملتونو شرمنچي په نامه موږ یو لیک هم واستاو مقرر تاکیدات هم استولې هیوادونو سره، نو امید څه چې دا رسمیت پیژندلو پروسه او سلسله پیل سي افغانستان سره نړیوال ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
خغله مجاهد کڅ هم د دې هیوادونو نمونه نه اخلي، خو په وروستیو کې د روسي، چین، پاکستان، ایران او قطر استازی کابل تراغلی وو او هلته د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. لدی وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته تا د خپل سفر پر مهال ویلی وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړې. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دوه اړخیز تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنی عمرستو بیا رغونې او پیاوړي حکومت ولای ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې اړینې دي. د خغلی مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درکړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. په ښکارا نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمېر شرایطو او د دوی په کړنو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دا دي چې ټولې ګمارنې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هر موضوع په یو خوله عمل وکړي چې یو بحث یې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنونکو هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل لا افغانانو د ټاکنو او بیا هم د لوی جرګې په وسیله د مشروعیت اخیستل د بشر او خوځو حقوقو ته درناوی د یو ټولګډونه حکومت جوړول او لتر هغه وروډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د نړۍ له خوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
دا سی بریخی چی طالبان لا تر وسه پوری با کامل توگه چمتو ندی چی دغه شرایطو تا غاره کی دی خوزه فکر کوم چی پا اوگد محال که دوی باید دغه شروط ومنی او زه فکر کوم چی که ویم نمنی نو که دیشی پی وزغمل چی او دمگره با دوی دومره مشکلات نلری خو پا اوگد محال که با د دې دغه سرغړونه او دغه مقاومت د دغه شرطونو پر وړاندې به ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونه هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنېدو سملاسي وروسته دوی ته د یوه حکومت په توګه رسمیت ورکړ. خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای طالبان کې د شی د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بل قوه شریکان ووسی. عمران خان له نیوز ویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروری وباله ویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسی. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګي دوه احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په څلويشتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات پیدا کړي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. لکه څنګه چې مو په مخکینی راپور کې هم واورېدل، عمران خان د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته هم خبرې کړې دي او په دې غونډه کې هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او نورو موضوعاتو پر خبرې کړې دي. د دې موضوع لپاره د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره په مشال رادیو کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي همدا شپه را سره په استودیو کې دی. له دې وو پښتو چې عمران خان نور څه وویل. مهرباني.
مننه څروان صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر مازیګر چې په امریکا کې مازیګر وو د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی شپږمه غونډه ته وینا کې د افغانستان په اړه زیات خبري وکړي. کڅم ځین نور موضوعات لکه کشمیر، کورونا و با د هند په اړه ځینې خبري او د اقليمي بدلون په اړه خبري وکړي، خو تمرکز یې زیات پر افغانستان باندې او نو د پر نړیوال باندې دا ژغ وکړي چې کچيري نړیوال افغانستان ته شا وګرځوي او د طالبانو په مشرۍ چې وس روان حکومت د دوی سره همکاري و نه کړي یا د دوی سره خبري و نه کړي، نو کېدای شي دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای باندې بدل سي. نو د ویل چې طالبانو ځینې ژمنې کړې وي د امریکا سره د مذاکراتو په لړ کې په دوه کې چې کوم مذاکرات روان و په هغه کې ژمنې دا وي چې دوی به بشري حقوقو ته درناوی کوي، یو ټول شمول حکومت به جوړوي او ورسره د داول چې طالبانو د عفو اعلان هم کړی دی. خود د داول چې نړیوال باید د طالبانو په خاطر نه بلکې د افغان ولس په خاطر له طالبان سره خبري وکړي او له دوی سره مالی مرستې وکړي ترڅو پر افغانستان یو باثباته هیواد ورسخه جوړ شي چې بیا داسې د وسلوالو یا د ترګرو په پټنځای باندې بدل نشي.
یعنی لدی د سیمالی میږي چې عمران خان ډیر سیات امیدوار نه دی چې د طالبانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي، بلکې د افغانستان د خلکو په خاطر دی له طالبانو سره د نړیوالو همکاري غواړي.
همداس خبره د ځکه چې نړیوالو ځینې شرایط یې سدي او نړیوال وایي چې موږ تر هغه وخت پورې د طالبانو حکومت نه تسلیمو ترڅو چې دوی ځینې شرایط باندې عمل نه وکړي. یعنی دوی به د دوی افعال ته ګوري، د دوی اعمال ته به ګوري، د دوی کار ته به ګوري، لکه یو ټول شموله حکومت دی. په لمړي سر کې داسې ویل کېدل چې پاکستان، روسیا، چین او ایران کې داسې دا هغه څلور لمړي هیوادونه چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. خو کله چې طالبانو خپل عبوري کابینه اعلان کړله نو پښکارا ته غباندی روس هم ورسره پر شاسو او ایران هم ورسره پر شاسو چې دا خو هغه سي هم شموله یا ټول شموله کابینه نه ده. مګر پاکستان وسم دیو ډول کې وزیر خارجه دی کې سید اعظم دی پر نړیوال کچ باندې د طالبانو د حکومت لپاره یو ډول کمپین کوي. خو په دغه ډول کمپین کوي چې نړیوالو ته دا وایي چې دا هیواد سره کتا سمرستي ونه کوي، دا ډیر خطرناک عواقب درلودلای شي. که څنګه د پاکستان په اړه له وخت څخه دا ویل کیږي چې پر طالبانو نفوذ لري او دوی هم دا وایي چارواکم دا ویل چې موږ پر طالبان نفوذ لرو خو کنټرول نه باندې لرو، یعنی موږ دوی ته مشوره ورکولای سو، پر دوی یو ډول ټینګار کولای سو خو دانوس کولای چې په دوی باندې په زور یو خبره ومنو. خو بهرحال دوی اوس نړیوال هم دې ته قانع کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون وړ مرز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې کړې په همدې اړه باندې، نو دا غوي سره خبرې کړې. بل عمران خان په خپل وینا کې دا وویل چې ځینې سیاستوال په امریکا او اروپا کې پاکستان په دې باندې تورنوي چې په افغانستان کې اوس چې څه حالت رامنځته شوی دی د دې مسول پاکستان دی. د دا وویل خو دا وویل چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې دا وویل چې د تراګری روان جنگ چې په دې کې تر ټولو زیات زیان هم د ول چې پاکستان ولیدي. خو په نیال کې بیا د تراګری سره چې په ځد جنگ چې کله امریکا سره دی ملګرتیا وکړل نو امریکا هر کال بلیونون ډالر مرسته کوله د پاکستان سره، د کوالیشن سپورت فند ورته ویل کېدی، نو پاکستان ته ډیر پوځي مرستې ورکولې، نظامی مرستې ورکولې، نورې مرستې ورسره کولې. خو عمران خان به دا ویل چې دا غو مرستو څو چند زیات تاوان به پاکستان لیدلې دی یا مالی زیان ورته وشته دی.
ډیره زیاته مننه زمي صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په پاکستان باندې انتقادونه دي او شاید د دغو انتقادونو لکبل وی چې نوې ډیلی وی چې له واشنگتن سره سلا کړی دی چې اسلام آباد به په ګډه ساري. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو ویل پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ واته دومره زیان نه دی اوشته لکه څومره چې پاکستان ته اوشته. د دې موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کړي.
هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وسري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن وو هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همدارس د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر ووسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پام لرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي او په ډیرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډیر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له شلو کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنشن بی پروس د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک له پاکستان مننه وکړه چې له افغانستان پاکستان ته د امریکایانو د استولو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستان پرته تر ټولو ډیر زیان پاکستان ته رسیدلی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
نه بیلدینگ، نه مانومنت، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د یو لړ بندیزونو د لری کېدو پریکړه کړې ده. دا بندیزونه د صادراتو په برخه کې دي او د امریکا خزانه وزارت هیله مند چې لدی سره به افغانستان ته د بشری مرستو پر رسولو کې اسانتیاوي رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګول شویو بندیزونو څخه دوه لری کړل تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشری مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشری مرستې وکړي او په بشری مرستندوی هلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته یې هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسول انډریا ګاس کې وایي د خزانه وزارت به له مالی مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو حقانی شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه یې پرې لګېدلې دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له امله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندیدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوې دي او نقدي پیسې کمی شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیر میاشت له افغانستان سره د 340 میلیون ډالر مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده او د لریشلوی حکومت د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړې ده چې له دې سره د اقتصادي بحران تر منځ کېدو ویرشته.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
افغان سوداګرو له طالبانو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې خپل بانکي حسابونه هم را پیسې وباسي چې اړتیا ورته لري. دوی خبرداري ورکوي چې که د اوس پښند پیسو په استلو کې محدودیت دوام وکړي سوداګري به پټه په ودرې شي او په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران او د جنسونو قلت رامنځته شي. مخې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو د خوستي سوداګرو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. خوستي سوداګر وایي د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره د مالونو وړل راوړل ډیر شوي خو یو شمیر ستونزو بیا د دوی د سوداګرۍ پر چارو منفي اغېز کړی دی. دوی یو ستونزه دا یادوي چې د پاکستاني سوداګرو موټر تر کابل توکي وړلی شي خو د افغاني سوداګرو موټرو ته بیا تر کرشي اخوا د تګ اجازه نه ورکول کیږي. بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي وایي چې د افغاني سوداګرو د ستونزه به ژر حل شي. نور حل له خوسته د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې وابري.
خوستي سوداګر او کاروباریان وایي کڅه هم د پخوا په پرتله د غلام خان پر لار سوداګری لري شوی خو دوی لا هم په سوداګری زچارو کې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. هغه زیاتوي په ګمرخ کې د میوه او ترکاریو لارې درول کیږي چې د ترکاریو د خرابېدو لامل کیږي او بلدا چې پاکستانی لارې د دې اجازه لري چې خپل مالونه تر کابل ولیږدوي خو افغاني لارې ته بیا دا اجازه نه ورکول کیږي. د میوه او ترکاریو خوستي سوداګر محمد نظر آزادۍ رادیو ته وویل ترکاری، سبزی او تازه میوه په ټولو هیوادونو کې د ژر اجازه و استثنا لري.
میوه گاڑی، سبزی گاڑی، مرچی دلته دوی درې درې شپې کې مو دې کوله په گاڑی کې سبزی گاڑی درولې مګدا غوښتنه ده د امارات نه چې خیدا او پیو ملک نه دري کیږي. دا سبزی خو ازو ده.
د لاریو او لویو گاډو افغان چلوونکي وای د پاکستان د توکو گاډي تر کابل راځي، خو د پاکستان لوري بیا افغاني گاډو ته د کرخي اخو د تاګ اجازه نه ورکوي. د لاری چلوونکي غلام خان وای
اسلامي امارات نمی دا غوړي چې پاکستاني لاری رسی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاری په بونډري نه ورپریږي. دا دی خبره دویم دا می غوړي چې هر یو ایواز ردی تجارت پلس کې.
د غلام خان د ګمرک لپاره د طالبانو رئیس مولوی مساکری مجاهد زاده وای
تر مخکنی رژیم اوس واردات یو په درې ډیر شوی، یو سل ډیر شونی ولې تر یو نیمو سلو موټر دی ورځي دی راځي. سیستم پاک سم سیستم ده، سلویختو ملکو مشترک سیستم ده، نشکوډا په ریکیس فساد نسته، په خلکو کې فساد وو اوس الحمدلله فساد نسته.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي د افغان ډریورانو غوښتنه پر ځای بولیا وای چې په دې اړه یو څه اسانتیاوي برابرې شوي او قرار قرار به نورې اسانتیاوي هم برابرې شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې آزادۍ راډیو ته ویلي ول چې افغانستان نه مالرون کو گاډو ته د میرانشاه منډې پوری د تګ اجازه ورکړل شوې او نور هم لګیا دي چې دغه گاډي تر میرالي پوری بلاډ شي. د یادونه وړ ده سره دی چې غلام خان لره کراچۍ ته تر نورو لارو خواوشا 400 کیلومتر نږدې ده او په تیرو شلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي.
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي. د طالبانو لاسته د کابل د لویدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي، خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی. اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ له خپل حسابه ایستلی شي، خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $25,000 پورې وباسي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په $25,000 څوک تجارت نشي کولای.
مګر دا په یو میاشت $25,000 اوس موږ ته کفایت نه کوي، زموږ دا خو تجارت دی. یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 په کار شي، قرارداد کوي، پیسې اخلي، خام مواد راوړي، یا په سره تشه خپل مامورین تماس ورکوي، یا داخلي کار په پیسې په کاریږي. تجارت لپاره دا معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی، په دې باید تجدید نظر وشي. څومره چې ضرورت دی ښه مونږ یو شی دا ویلی شي چې د طالبانو تحریک دا دغه نوي تشخیص کوي چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونه کړي، مونږ به ورته مدرک ورکوو. یو طرزالعمل دی راوباسي، طرزالعمل له مخې نه به مونږ ترانسفر کوو.
تر دې مخکې یو شمیر سوداګرو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپل پریکړه بیرته واخلي، ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري. سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشټوالی د دوی کاروبار خرابوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال شاغلی علي کوزي د سوداګرو بل ستونزه له یو بانکه بل ته د پیسو انتقال وباله ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي. دی وایي که بانک همره پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښتي او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ورنکړل شي، کاروبار په ټپه دریشي. خانجان علي کوزي خبرداري ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي، دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به پټه په ودری شي.
که چې خدای ما خواسته و نشي، طالبان هم پدې پیږي. طالبان تحریک کفاره دا یو دی چیلنج دی، او دوی هم وزیران شورا کې او ډېر لوی کمیسیون ته د کفاره د حنیفي صاحب په مشوره په سرکړدګۍ وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دا یو ټاکلې ده چې دغه باید ولاره باید پیدا شي. که دا کار ونه شي، زمونږ پیسې انتقالات ونه شي، ترانسفر ونه شي، او په سیاسي شکل یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نشي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطعه راشي.
شاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي، $2,000,000,000 د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن ماسپښین له دوه تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. د دې پروګرام په اول ساعت کې یعنی له دوه تر درو بجو د خبريالانو پر ستونزو او د طالبانو له لوري د خبريالانو لپاره پر نویو مقرراتو خبرې کوو. د خبرونه وخت په یاد لرئ د ماسپښین له دوه تر درو بجو پورې. د دې خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان لرو، خو مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام در واورو ساعت 12 بجې او 10 دقیقې دی د دې ساعت لاند خبرونه واوري.
د څو هیوادونو شیزینه مشرانو د افغان جنو او شوزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. د سلواک ولسمشر زوزانا چاپوتو تیرش په د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په یو پیغام کې ویلي چې افغان جنو باید هیر نه سي. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازي غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. د ملګرو ملتونو ویان په نیویارک کې ویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د شغلي اسحق زئی نوم لیکل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره له څه باندې 1,000,000 اړو کسانو سره د دوی لخوا مرستې سوي دي. د دې ادارې په خبره په هغو کسانو کې چې مرسته ورسره سوي 3,500 امیندوارې میرمنې او هغه ښځې شامل دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. په جلال آباد ښار کې 14 یو طالب وژلی او د څلورو ملکانو په ګډون یې وطن چپین کړی دي. پیش نن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید بند ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو 14 توکو د 14 لقبله سوي ده. د طالبانو پر ضد مقاومت د جبهه مشر د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي چې طالبانو افغانستان د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل کړی دی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسي په تور نیول سوي وو تر خوشی کېدو وروسته خپل کورونو ته ستنسیوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي چې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه وه.
حقیقت دا ده چې مبارزه ډیره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د ساقي خانې داسې ډېرې زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بل اخر زیاتل او د نوي حکومت پر اتک سره د ساقیانې بند کړل.
دا چې ولې ډېرې معتادین په خپل خوخه نشه نه پریږدي، په دې اړه ملار واپو وفاق الله صافي سره مرکه کړې ده.
هغه که په خپل زړه نه یاغې سره مونږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په وسره د سره هر رواني یا د ارواپوهنو په دارواپوهنو په حساب باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له عمله می خزر اسخه جلاس و.
ام کور ولا الله سوار کړه، هم یو موټر درلود په کمپاین کې هغه مې وو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلی په نوم دی وی غالي اوبدون کې میرمنې یو کلن ماشوم ولی زاړي.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل، دا ولی نغلې کوي؟
ته نه ګوري وسړیا، چې لږې کې مینه د حق ته کړې او دوه ساده کې چې په دې کې ګرځاو
چټه کور باندې پریوتی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو شلو کالو کې چې څومره پیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره لګول سوي، په نتیجه کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم سوی. په دې راپور کې راغلي په تیرو شلو کالو کې یو خدا چې دولت د افغانستان پر ټولو سیمو واک نه درلود او له بلې خوا ناامني د دې لامل سوه چې د کوکنارو د اړولو او بدیل معیشت پروګرام مثبت نتیجه ونه لري. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په تیرو شلو کالو کې د دولتي او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې سبب سوی چې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق کال په کال پسې ډیر سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته په خپل تازه راپور کې په تیرو څو کالو کې له نشي موادو سره د مبارزې ستونزې ارزولې دي. د سیګار څېړنې ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغان دولت لږ تر لږه په تیرو 12 کلونو کې ونه سوای کولای چې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي او د دې مبارزې لپاره ځانګړې سوي پیسې تر ډېره حده شخصي جیبونو په تیره بیا زورواکانو لاسته لوېدلې دي. سیګار نه امنی او نشي مواد دوه هغه عمده عوامل یادوي چې یو د بل مرستندوی و او په افغانستان کې د جنگي ډلو د پیوړي کېدو سبب سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل په تیرو شلو کالو کې د نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي ناکامه وه. ښاغلی ظفر زیاتوي چې د دولتي او بهرنۍ ادارو ترمنځ همغږي هم نه وه.
چیرته به چې نامنی و هلته به مواد مخدرم کرل کېده، قاچاق به هم په اسانۍ سره وو او تروریستي ګروپونو یا مافیایي ګروپونو به د یو بل سره همکاري کوله. په دې کې هېڅ شک نشته چې د یو بل مومد وو. حقیقت دا ده چې مبارزه ډېره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو. په قانون کې واضح ویل شوي وو چې د تریاکو د حد نه زیات کرل جرم دی. بیا په ستراتیژي کې دا ویلي وو چې هغه ځای کې به موږ تریاک اړوو کوم ځای کې چې معیشتي بدیل ورته په کار دی. معیشتي بدیل به په عمل کې صحیح نه وو. یو بازی شوی ده. په دې شلو کلونو کې خو صحیح مبارزه هیڅ کله نه ده شوې.
سیګار په افغانستان کې لاسته راغلو تجربو ته په کتو سره امریکایي ادارو ته وړاندیز کوي چې تر دې وروسته دې په امن او دولت تر واک لاندې سیمو کې له نشي موادو سره مبارزې ته پام واړوي، ځکه چې په تیرو شلو کالو کې ناامنۍ او د دولت محدود حاکمیت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر ضایع کړي دي. دا چې په افغانستان کې د جګړې اړخونو د نشي موادو له کاروبار څخه څومره پیسې ترلاسه کولې او له نشي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو راتلونکي پروګرام څه دی، موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مقاماتو نظر هم وپوښتو، خو تر پرله پسې هڅو سراسره بیا هم بریالي نه شولو. د ولسي جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې طالبان له نشي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوالو ته خپل شرطونه لري.
طالبان ځین شرطونه لري پر نړیوالو باندې کاغه ور سره ومنل سي شا چې دا کچ ډیر جدي وسی او د بسګرو د پاره سره جلبېدل مهم دي. بسګر د افغانستان ولس په ډیر سخت حالات قرار لري او په ډیر غریبۍ او فقر او بیچارهګۍ کې قرار لري، نو په دې اکلا د افغانستان د بسګرو سره کومک او انکاري لازم ده چې باید نړیوال او بل خصوصا امریکا وکړي.
د سیګار اداره له 2009 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې هر کال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیايي پروګرامونو نتایج ارزوي او د دې ارزونو راپور خپروي. د دې ادارې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د بدیل معیشت په ګډون د نشي موادو سره د مبارزې پروګرام د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشي موادو سره مبارزه ناکامه وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څومره د ایډز له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه به د ډاکټر سمرالدین ځاځي خبرې واورو.
مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن په هانتون لخوا یو سروې په اجرا شو چې په دا ورستنی سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشئی توکو د روغدو کسانو په منځ کې نشئی توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې شپک پیساده اشتون لري. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي. یو دا چې د وینې د لارې عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشئی توکو استعمالونکو کې دی چې دوی خپل نشئی توکي د پیچکارۍ د لارې استعمالوي او خپل پیچکاری او ستنې چې دي د نورو سره شریکوي. او بل لارې چې دی د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي، او بل دا چې د مور نه ماشوم ته.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې د طالبانو مقامات وایي چې تر اوسه د روزګان په ګڼو سیمو کې تصفیهوي عملیات کړي او د نشه یي موادو یو شمیر پلورونکي یا ساقیان یې نیولې دي. د روزګان اوسیدونکي د نشه یي موادو د پلورونکو نیول ښه کار بولي او زیاتوي چې باید د دې کار تر څنګ د کوکنارو کښت او نشه یي موادو د تولید مخنیوي ته هم پام وشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په اوروزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیاتې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اوروزګان ولایت په امنی قومندانۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل سوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیاتې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي دي، چې پر مهال یې تر یولس زیات هیروین او یا هم تریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولي دي، خو ښاغلي کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه معتادین او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکان ورته وایي، دا پوډر پروشانج پوډر خرڅي، روین خرڅي، تاریخ خرڅي، چې موږ کشف کړي دي، موږ ته معلومات سوي دي، هغه نیولي دي، مابس ته ماچولي دي. او په دوم پړاو کې هغه پلان موږ لرو چې عام معتادین نه ونیسو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالیو کې د معتادینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی، چې تر دا مهاله ګڼ شمېر معتادین نیولي او محبسونو ته اچولي دي. په اوروزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د معتادینو د راټولولو عملیات پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې لا هم د معتادینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته. طالبان مجبور دي یاد معتادین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او معتادینو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی و. د ترینکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته وویل
ساکی خانه داسې ډېرې زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بلا خرڅېدل، او د نوي حکومت پر اتک سره دا ساکیان یې بند کړل. هغه روینیان چې پخوا به په تېر نظام کې د خلکو د کورو څخه غلاوې کولې، مثلا مچګاټان یې غلا کول، هر څه یې غلا کول، او اوس د دې نظام پر اتک سره موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر کسانان یې بجا کړي ساکیان.
خود ترینکوټ یو شمیر انور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه ساته هیروین پلورونکي موجود دي، او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
وسم ستاره اسکه ډیر کسان چې وسم خرسي خو پټه خرسي داسې په عامه نه خرسي لکه څنګه چې په خوا خرسي دل دا غوښتنه دي چې اول دی هغه روش کسان ونیسي، یا هغه د پاره کوم نقطه یا کوم ما بس ترې دغه کې چې څو دی اروین پریج دا غوښتنه چې دی دغه ساکیان اول بند کې کچیر ساکیان بند سينو کله اروین بم نه خرسي او مرتز بنام بجینه وژغول سي د عمل سره.
توره سیمه د اوروزګان ولایت د مقام او امنی کومندانۍ څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پرته ده او د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته. په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکښې کې موجود دي او د سیمې اوسیدونکي زیات وخت ترې شکایت کوي. د اوروزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخنیوي نیولې، تر هغو نسي بریالي کېدلی چې دغلته د معتادینو شمېر راکم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې اوروزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیاته اندازه کوکنار پکښې کې کرل کېږي او هر کال په زیاته اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په اوروزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:00 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په خپل خوخه د نشو پرې خودل له موتات سره په درملنه کې ډیر مرسته کوي او د بیا اعتیاد مخه نیسي. دا چې څنګه کولای شو یو موتات په خپل خوخه د نشې پرې خودل ته وهڅو، خپل موتات څو کړی چې ځان ته قناعت ورکړي چې نشه پرېږدي، او د یو موتات پر راضي کولو کې د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مي له ارواپو وفاق الله صافي سره مرکه کړي. او په پیل کې مي پوښتلې چې ولې ډیری معتادین په خپل خوخه نشه نه پرېږدي.
دا نشه د سي عمل چې د انسان په وجود او د انسان په دماغ باندې زیات تاثیر کوي، د پرې غسل دیو ته ډیر زیات مشکل دی. په دغه حالات باندې ډیر خوشاله یې، په ځکه چې آرام یې په دې حالاتو کې. کله چې دیو نشه پرېږدي، دیو هغه دردونه مشکلات ټول په دیو باندې راځي. او دا هم کېدلی شي لکه مافیایي ډلې راکم خلک چې مواد خرڅوي، دغه ساقیان چې دي، دا هم د دې کوشش کوي دوی ته دغه ذهنیت، بد ذهنیت ورکړي چې دیو عمل ته راشي او د دیو د کاروبار چې مخکې ځي دا پاتې رانشي. په دغه حالات کې دیو هېڅ هغه خپل تصمیم نیونه نشي کولی.
څنګه کولای شو چې یو موتاد په خپل خوخه د نشې پرېښودلو ته وهڅو؟
دې کې خو وایم د ډېرو خلکو رول دی، دې کې پامل دی، دې کې د جماعت ملا دی چې دیو خلکو ته وهمه پوهاوی ورکړ شي چې دا ماشه خار د انسان ژوند تباه کوي، انسان د جامع نه خراب لري کوي، دغه انسان د فامیل نه لري کوي، دغه انسان ته ځاني تاوانونه رسوي، دغه انسان ته مالي تاوانونه رسوي. نو که چېرته آګاهي عامه عمومي ورکړ شي، په دې سره موږ کولی شو مریض هم دې ته آماده شي چې خپل ځان تداوي کړي.
دا د آمادګۍ پر مراحلو کې لږ راته خبرې وکړي چې دغه آماده کېدل یې څومره مراحل لري؟
دا خو مرحله دي کنه چې مخکې د فکر نه دی، مخکې د فکر نه هغه مرحله ده د موتاد دفاره چې دا د هیڅ احتیاط د تداوی نه نه خبر چې آیا دا مو د احتیاط یو مشکل دی، آیا دا مو احتیاط یو مرض دی، آیا تو احتیاط تداوی لري. بیرسته دیو ته آگاهي امه کې ورکړ شي، لږ شانې پوهاوی ورکړ شي، دا به د فکر حالات ته راځي. فکر حالات هغه حالات دي چې دغه موتاد په دې کې فکر کوي چې زه څنګه وکم، زه ځان جوړ کم، څوک رش ما بوز او ما جوړ کی. بل مرحله د چې دا د دیو د عمل یا د تیاری حالات دي. تیاری حالات هغه حالات دي چې دا شخص راځي شپخانه ته، دغه شپخانه کې خپل ځان تداوی د لپاره آماده کوي او راځي د غلطه. په دغه کې زمونږ ډاکټر، زمونږ کارمند اجتماعي، زمونږ رو مشاور، زمونږ روانشناس په دغه حالات کې دغه سره خبرې کوي، دوی ته انګیزه ورکوي. د انګیزې نه وروسته دا خپل ځان د عمل حالات ته بیل، چې عمل مطلب دا چې داخل ټریټمنټ یا تداوی ته راځي.
په خپل خوخه د نشې پرېښودلو ګټې څه دي؟
ګوره، که چېرته موږ یو مریض په زوره شپخانې ته راولو، بسترې کړو، هغه که په خپل زړه نه وي، هغې سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په ورسره هغه دیني جلسات ونیسو، انفرادي ګروپي جلساتو کې د سره اشتراک وکړو، د سره هر رواني یا د ارواپوهنو په دارواپوهانو په حساب باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي. که چېرته دغه مریض په خپله تبه راشي، ځکه د خپل زړه دغه عمل نه تړی شوی، کله چې د خپل زړه باندې خوشی کې، نو دوباره د دې راتګ مواد مخدر ته نه کېږي.
دا په خپل خوخه د نشې پرېښودل له درملنې سره څومره مرسته کولای شي؟
په دا ډیټاکس پیشنټ په مرحله کې کم دردونه په دې ورځي هغه وینډراو سرجو چې ورته کم حالات چې دی، دغه مورفین او د وجود نه کم مواد، زهري مواد د دې د وجود نه وځي، هغه دردونه په بار د فاره دوا هغه د فاره کم تجهیزات چې دي، کم مواد چې موږ دیو ته ورکو، د واګانې موږ دیو ته ورکو، دا هغه د فاره دا ډېر د کم دا هغه نه وروسته دیو ته کم درسونه چې ورکول کېږي دیو ته فاره پیدا مندې دې ته خو وګ نیول شي، یعنی خو ذهن به ته دیو ته آماده، ځکه چې دیو چې په خپل زړه راغلي، نو دیو د هر څه په ځان منلي چې موږ به دا درسونه ته وګدو، دا هر څه ته به موږ عملي جام به ورکو.
د موتاد پر راضي کولو کې د کورنۍ د غړو رول څومره مهم دی؟
که چېرته کورنۍ وغواړي یو شخص موتاد شخص تداوی کی یا تداوی ته آماده کی، نو ډېر رول لري، ځکه دغه مریض چې کله د کور نه راوځي د فامیل حمایت سره نه وي، هغه آزاد هغه هر څه کولی شي مواد مخدر ته لاسرسی درلودلی شي چې لاړ شي خپل عمل وکړي، ځکه دوی چې عمل کوي که هیڅوک دوی ته اهمیت نه ورکوي، که چېرته دا عمل ترکي او روغ صحتمند شي دوی ته هم پامل ځای ورکوي. د کورنۍ د خوانه ورته هر قسم حمایت دي کېږي، مالی دی او که ځاني دی کار نه ولی.
طبي کارکوونکي او ارواپوهان باید له کومو میتودونو څخه کار واخلي سي یو معتاد د نشې پریښودلو ته وهڅوي؟
ارواپوهان چې دي هغې ته آګاهي هم ورکوي، یا د مثبت انګیزه ورته ورکوي، د هغې د مهارت زندگی چې ورته وایي د ژوند مهارت دې باره کې سره خبرې کوي، کورنۍ سره دروي یا په جامعه کې دروي په ملګرو سره وي، د هغې سره په چال چلان باندې خبرې وشي.
خپله معتاد څه وکړي چې ځان ته قناعت ورکړي چې نشه پرېږدي؟
خپله معتاد باید خپل ځان او خپل هغه د تیر وخت کومې سختۍ یا کوم مشکلات چې دی وګاللي دي، کوم پامل چې دی د لاسه ورکړی دی، کوم محبت او کومه دوستان نږدې دوستان چې دی د لاسه ورکړي دي، هغه چې په جامعت کې ته بد قتل کېدل، هغه چې په چا پې باور نه کوو، هغه چا چې د سره د دیو سره د خپلوۍ هغه د انډیوالۍ د دوستۍ لاسه ورکو، هغه ټول دی خپل ذهن ته راولي او مثبت کارونو ته لاره کوي او منفي کارونه د منځه یوسي. نو دغې وروسته کولی شي دوی خپل عمل او مواد مخدر ته د نه یاد نه کولو جواب وایي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په مرکه کې مو اورېدل چې ارواپوهان وایي په خپله خوښه د نشې پرېښودل بریالۍ درملنه ده.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطري ورده. د میدان وردګو ولایت یو درسکلن نعمت الله وایي چې په ایران کې په نشو اخته سو. د نشو عمله کور لنګ سو او هر څه له لاسه ووتل. دا چې نعمت الله ولی او څنګه په نشو اخته سو او د نشو عمله نور لڅډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
تر نشي له مخه زه ایران ته لاړم. ایران ته چې لاړم هلته ما اتل ساعته په کورا کې کار کوو. زه یو د کار سړی وم، ما نه ډوډۍ خور درلود، کار مې ډېر کوو، وجود مې درد کوو، توانایي د کار د اتل ساعته ما نه درلوده په کورا کې. زه مجبور شوم مواد مخدر باندې اخته شم کرار کرار. هغه اتل ساعته کار ما یوولس کاله وکړو په ایران کې، بیا ما یو ترک وکړه، بیرته سالم افغانستان ته راغلم. په دغه عمل 420 کې اخته شو، درد مې درلوده. یو بل نفر و پښې قطوې، هغه ما ته ویل ته ونیسه یو دوه دوده ووکړه تا درد تسکین شي. ما چې یو دوه دوده دغه مواد مقدره غسل وویل، بیرته زه اخته شو. بعد له غزه له کاره ولوېدم، زه زندان شولم. دا د یو داسې عمل ده که نشه مې د کار نه یې که خماره مې د کار نه یې. اول دله کور لري کی، دوم دله اجتماع لري کی. خلاصه دغه یو سړی د شي جوړی چې کوی نشین د شي جوړی. یاره که درته وایم ډېر ګرځېدلی یم، زم څلور پنځه دولت وتلی یم. ژوند تر ټول بده خاطره مې دغه ده چې هم کور والا الله سه ورکړه، هم یو موټر درلود په کمپاین کې هغه مهلوه. دغه هر څه ژوند را ګډوډ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د نعمت الله په نوم له یو معتاد څخه د نشو له امله ښځه جلا سوې ده.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستي برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې جمیله و غالی اوبدون کې مور ده چې یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي نو ماشوم یې پرله پسې زاړي. که څه هم ماشوم په ظاهره روغ دی، خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې دا ماشوم ولې زاړي او د دې زړه تر شا کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
وہ خزی دی ماشوم کو مغزر او خڑل دا ولی نغلی کوی
تی نگوری و سڑیا چل غیگی می ندیخ کتا کرائی او دو سا دکیگی چپ غیگی گرزاو
چھتا کور باندی پریوتی
نا پیگم نکلا چی اولو سوالی ترا کڑشی ویو پر لپسی جاڑی بیخی خلا ندا بند نکڑی
وگی بوی لکشی دی وارکا
شیدی خوار کوام خو نی روی بیخی خلا مرتا نور وری
تی او گورا پا نس خو بیدر نوی
نس داسی پوز دا لکا وری خم نو پیگم چی ولی یو دم داسی شو
چه سپیرکی او خواگه ولنی وارکا گوندی ور سرخشی
دامی چوام زلده چی کپا وارکام نیست نه ور سرخ کیگی
تو با خوبی نوی
تو بای لکم اشوا گله یه گوندی یخ پخ دیک
سار بای داکتر تا بوزو من یه دریم اشپا دا چی جاری لیوانی اکرو
خدای خبر چی داشپا با چه وقت سبا کیگی زیم سم لیوانی اکرم داکتر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوره و داگه چوکی کنه چو دی بکره ماینات مکمل سو
هو داکتر صاحب داده ایوی گوره
خا خا تراکت خا خا دام سم دا هم نرمال سی دو کلمو میکروب هم نلری ولا عجیبه ده خوره کرمو چیرته ده
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې و
ښه ښه هلته ملک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې د زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاک وخته کېدای شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پی اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخوري او زوی مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج کېږي موږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یالله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شومه زه څنګه مور یمه ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته که خدایه څه وکړمه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان